اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني. او وخت ورځي 2 بجې شوي. نن د ګل ورځ د 2015 کال د مای د میاشتې 25مه نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو. مرکه اهم بدراورو او په وروستۍ نیمای کې به اونیزا خبرونه د تاریخ پاڼه هم وي. او د دې ترڅنګ نړیوالو کورونا وایرس په تبه کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو نیسا اجمل ته چې تاسو سره ساتھ تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره د تیاریانو په مخه یو غونډه روانه ده. په سال بل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی دی. او په ریکټر پیمانه د 5.6 شدت یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې دي. اوسته خبرینو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5م کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د خارجه چارو سکرتر احساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزي په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حق لا نن مشال ریډیو ته ویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د حالاتو او د غی لپاره د سیمه ایز تفاهم په حق لا شروع کړي وو. پولیس وایي د پاکستان د ولسمشر زوی په بلوچستان کې پرون په سړک کې د یو خښوی ماین له چاودنې څخه بچ شوی دی. خو په دې پیخه کې درې کسان وژل شوی او 45 نور زخمیان شوی دي. د پولیسو یو مشر غلام رسول نن مشال لیډیو ته ویلي په یو موټر سایکل کې خودل شوی دا بم وو او د بلوچستان په سنتي سیمه کې لری واټن څخه هغه محل اوچول شو چې د ولسمشر د زوی سلیمان ممنون حسین موټر ور څخه تیرېدو. د پیخه پړه لا چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسۍ د بیځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روزې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي. د کورمې والا لږ ډی نوټیفای شوی دي ځنې علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسۍ بې ځایه شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي د جنگ له وجې 5 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو خو تر اوسه حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیول دي. دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پیو وختلې صوبې نه بهر پولیس نه پری فوج ته ریکوست کړی او مختل ټول نه پریم چې نه بالکل پټول پولیس سټېشنونه باندې چې کوم حساس دي نو تل ډېر توجه ورک.
په خیبر پختونخوا کې د روان میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته وغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس او اکثره وکیلانو نن وویل چې د امنیتي چارواکو د سرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه یوه پریکړه وکړي. په زابل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی او شاوخوا څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د زابل د امنیت چارواکي غلام جیلانی فراهی نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په زابل کې د ولایتي شورا په ودانۍ ځانمرګي برید شوی دی چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه څلوېښت تنه پکې ژوبل شوي دي. بلخوا د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی هم دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د داهوا د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګوي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. دا راپور چې نن په جوان ورځپاڼه کې لاغې وروستو مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولی و چې د جګړې کولو توان نه لري. جوان ورځپاڼې د ایران انقلاب ساتونکو د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویلی دی چې امریکا پر امادی کې د سختدریزې ډلې داعش د پرمختګ د مخنیوي لپاره ایس نه دی کړی. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شیا ملیشو او سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی وای د داعش لخوا تیرونې نیول شوې زیاتره سیمې بیا نیولې دي او د رمادي اړخته پرمختګ کوي. د جاپان د جیولوجیکل اداره وای په ریکټر پیمانه د 5.6 شدت یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولي خو د سونامي خبرداري نه دی ورکړل شوی. د سلسلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شېبو لپاره ټرینونه ودرول شو. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي شوي. بلخوا د شام د انساني حقونو یوه اداره وایي اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دې هېواد په تاریخي ښار پالمیرا او خوشا کې په تیرو لسو سکی لږ تر لږه 211 کسان وژلي دي. یاد خار د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په قبضه کې دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او سریاس موسی خیل تاسو ته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه غستی کیږي او په 1.3 روپیه 55 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.6 روپیه او 1.6 روپیه 55 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او 1.14 روپیه 55 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپیه او په 20.55 روپیه. د متحده عرب اماراتو درهم په 23.45 روپیه او په 30.40 روپیه. او یو افغانۍ په 1.08 روپیه غستی کیږي او په 1.09 روپیه خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کم 14، پېښور کې 8 او 21 او بنو کې به 1.2 درجه وي.
خبرو مو له مشال ډی وردل. تاسو د مشال ډی خبرونه په مشال ډی ډاټ کام هم اوریدئ شئ. د روان کال په اخر کې د کیدون کې ایشیا زړه په نامه کانفرنس لپاره د تیاری غونډه د محل په اسلام آباد کې روانه ده. د ایشیا کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی یو کار پوهای؟
د دې دوه مهم اهداف دي. یو پرمنا او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
د ورغزو قبایلی سیمه بې کوره شوي کډوال وایي لکلونو راهیسې بې کوره دي خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري.
خواجه کین کوم دا ور کم سے کم شپږ کال وشو خو شوې ګرمۍ دا ډېر سخت حالت دي کنه مجبوری حالت نو بس اوس د پته نه لګیږي چې علاقا امن پکېشتا او نشتا.
د ماشومانو د خیر خګړ لپاره د کارکونکو ادارې سپارک مشر وایي په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې له ماشومانو د مشقت په اخیستو کې زیاتوالی راغلی.
په ټول نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشقت په نړۍ کې کمی راغلی ده او په پښتونخوا او چې کوم قبایلی سیمې دي نو دلته په چایر لیبر کې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
او د باجوړ جنسي په مامون برخو لوزو سیمه کې شپږ کال وړاندې د تباه کړې شي یو کالج یو زده کوونکی دغه سیمې یو تن وایي
زمنګره هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته ګپوې سر جیمنتا د بخپل.
نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو له مشالې د اوسره اوسه. اوس خبرونه لومړی ریپورت اولونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په اسلام آباد کې د مهال د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیاری لپاره غونډه روانه ده. د پاکستان د بنو چارو د وزارت ویاند نن مشال لوتی ویل چې د خارجه چارو سکرتر زاد چودری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حقله شروع کړی وو. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې وو.
د خارجه دفتر ویان کاسی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دې په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړو ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړې شوې دي. دا رنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د سانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق لا اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تاسو کو نو دوی
د آسیا زلو پنځم وزارتی کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتی کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتی کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دین لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوی غونډه کې ګډون کړی وو. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کې پدې کې چې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او د غرمی سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او د غرمی ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونې ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. دغه رنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو ته مشال ریڈیو خبرونه اوري. د بلوچستان په حبسیمه کې د پاکستانی صدر پرزوی بمی بریج شوی دی چې درې تنه ولسی وګړي پکې جوبل شوی او صدر د زوی د محافظانو په ګډون پکې 15 تنه نور جوبل شوی دی. بلوڅ بلتون غختون کیډلې بیلې د بریډ پلا پر غړا خستی. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان په حبسې مکې د یک شنبه او د شنبه په منځنۍ شپه د پاکستانی صدر ممنون حسین پرزوی سلمان بمی بریټ سوي چې پکې درې تنه ولسی وګړي وجل سوي او د سلمان د محافظانو په شمول پکې تر 15 پورې نور کسان جوبل سوي دي. د حبسې مې د پولیسو مشر بشیر بروهي چې نه غشتل راغې سبسي مشال رادیو ته وویل د بمی بریټ هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې سوي دي. بروهي زیاتوي په دې بمی بریټ کې د سلمان لشتر لژه 15 محافظان هم جوبل سوي دي. د حبسمه د پولیسو په خبره چاودونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو چې د ریموت کنټرول په وسیله لوي زورور چاودنې سره وچاودل سو او د شاوخوا نجدو کورونو او دوکانونو ټولې شیشې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغه چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنه یو ته بلوچ بلتون غشتون کې وسلواله ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نوم یې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی وو. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بیلې په شمول یو شمېر نورو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بیلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستاني ریاست څخه د بلوچستان تر بیلېدو پورې جاري وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د اورګزو قبایلی سیمې نه بې کوره شوي کډوال وایي چې د کډوالۍ 15 کاله وشو خو حکومت چې خپل سیمو ته ناستوي. بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د پتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د اورګزو قبایلی سیمې کډوال به د روجي د میاشتې نه پس خپل سیمو ته د ستنولو ولېږل شي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د اورګدو قبایلی سیمینا به کور شوی خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیسي متستانه کړل شي. د یادې سیمې د علم خیلو یو کس شامس خان چې د تیر وو کالونه د هنګوز لی سره نږدې په زرګری سیمه کې د کډواله جون تیروي وای نو خو ورته حکومت د پولیسي مو د امنیتی حالات په اړه معلومات ورکوي او نه یې پولیسي متستانه وي.
اورګزی جنسین ز کولاو شي کنه د تیمو شو او چې جان څخه کم 7 سال او څو متاثرین شوی وو. علم خیلو با هیڅ مثلا نه دا خاطر
شامس خان د بری ورکزو د علم خیلو نه وکاله مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو د موجودیت لامل په کړه کولو مجبور شوی و. خو په یادو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د خوخ بدشم په نامه عملیات پیل کړل او ځای ولس سره اشمنه کړې وه چې په یو څو میاشتو کې به سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. خو د 15 کالو تیرېدو نه باوجود اوس هم په زرګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال اکرام الله خان نو پختل چې د اورګزو نه به کور شوی خلک به خپل سیمو ته کل استنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس وکړو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چکار سټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کړه ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او اورګزای والا به کیږي چې کله دی فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي اړ شي زئی کې ځنه کلیه را شوی دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزی اورګزو ګنشمیر سیمې د وسلوالو نه پاکي کړي او کډوالې خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د بری اورګزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
اردن کوتاسې د اورګزو ایجنسی د زنو سیمو د کډوالو د ستونزو د هغوی بیا د ممکنه ستنېدو په اړه د مجید بابر رپورت ورېدو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهني او جسماني مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي او پر دغه عمل اهم پوره نه دی شوی. پړې نور تفصیل پر خندا صدرو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلی وو چې دوی به دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوی دی چې دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلي دي او باید اسلام آباد په دې اړه د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په ځواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي،
په ټولو دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی، هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دي نمخ کې کوم موجود وي فاکی چې کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 اهم کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومان لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټول ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومان حقونه خوندي ساتي. ته ماشومان لپاره کارکونکو ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي، په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیر زیاته شوې ده.
مله چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي، نو دا واقعي ده چې لکه کوم هوایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی دغه ریپورت کې اغیم دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشکلات دي نو هغه کې کمی راغلی ده. او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي، نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوی ده.
د سیو دی چلډرن نا ارشد محمود د اهم وای په پاکستان کې د ماشومان په اړه اوس هم قانون سازي پوره نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکول شوی او نه د ماشومان نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پام لرنه شوی ده.
لو فرخنده ساده تاسو ریپورت اوریدو وزلته کې تاسو ته یو مرکز راوړو د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد باید قانوني کاروایی کوي چې په بلدیات انتخاباتو کې د میرمنو په لار کې خندونه چوي. نو موږ مشاله ورته په یو ځانګړ مرکه کې ویل چې د رایا چونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلې ګامونه پورته کړې دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړې، راځي چې په ګډه وکړو.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا خستہ سے ذکر زولی من الیکشن کمیشن رپورٹ شوی دی دا رپورٹنگ ہم زمون ضلع انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس سر کرے دے
جی
دا ڈپٹی کمشنر کرے دے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کرے دے کم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
من ایت اور دے کیوں لگا بیا کیٹیگرائزیشن دے پوزیشن ڈی رہا ساتھ دی او زنی لگی کم ہے ساتھ دی احتیاط هغه غواړي. صوبایي حکومت دې لپاره ایف سی فرنټیر کانسټیبلری دغه شانتي د بهر نه پولیس نه پرې غوښتلې، صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټولو نه پرېم چې دا نه بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه غلطه خبره ده، زونګه چې کم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه زونګه د 2014 15 د سلنه ترقېتي پروګرام نه غوي فنډونه دي
جی.
نو دې کې څه د غنښت ده نوې څه کار مونږ نه ده کړی، مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي هغه اوس تنفیذ ته نوې کېږي.
دغه خبر پښتونخوا د بلدیت وزیر نعمت الله خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره مرکه کړې وه په زو شمالي وزیرستان ته، په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د کرپیو له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي استولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړولو خوشحاله دي. د مشال خبریال عمر در وزیر پرې لبنو راپور کوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوه کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې پخپلا شخصي روغتون خلاص کړي چې پکې درې زنانه ډاکټر همکار کوي. دا دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
دا اسپیټل چې موږ دی وژنه جوړ کړ چې دل درد نه کار کېږي، لاګنه دل درد تل بند تو پلاین شو که خلک ډېر زیته مسله حل شوی یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي او بلچ کې ما پیسې هي کامې دي اکثر چې کوم اسپیټل نه دی پکو هو مطلب چې تا کوم دوه اسپیټل نه راځي باندې باندې جذبه ما وځي د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي هي سوګي راي مطلب لور هي یو غاده کنا چې بلای لور دې هي وکټیو د خلک خدمت هي.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پخت چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د عمر په دیو چې جوړ شو جذبه ځکه دی چې زیات کل چې لګیږي ما غړ کې هو ځو جو ته ما ویزه دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کیس سیز راځي هغه کوم ډیلیوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه الټراساون کوم لیبرټری ټیسټونه کوي چې هغه څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ دي ډیلی ګورم هغه په دیو جو خوشاله چې کوم څه مونږ ته مشکلات نشته چې تل څه مشکلات کوي بنه څه مشکلات ار وخت کل کې دینه دا ځای خري چې دل ته پاتې شم ځان نو سٹاپ مو ساتم بل لیډ ډاکټر ما ولم فیسلټی موجود شي چې اپریشن سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ زیات تر مسلې ځکه چې ما هم نه بات کړی نه ټل تکلی شي نه بنه تکلی شي.
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې د غروختون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطا د صحت ډیرای مشکلات حل شوي.
د تورس بنه پر روز جوړه سولا ایس اسمنو ته کاول د ځکه چې ټل تدری نه په دوله سوا په کیندل سوه موټر نه څه تا سره پیسې نه یې ګلیار د صح مصیبات یو تاسو ول کې بل تاسو ول څه ګلیار د تخلص هي آی خدای رحمت تعالی دا حال کړه کښته ته به موري دې کړو ته به ملي دې بنا نه کېر وته سوا دلته ونه سده ډاکټر و سره یار څه څنګه موري علاج کوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلق به کور شوي خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلک ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو برخ لوزو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړی شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانۍ لا هم له زده کوونکو خالي ده. دا زده کوونکي په عنایت کلي کې ټیکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
شپږ کاله وړاندې د باجوړ ایجنسۍ په مامون کې جوړ د برخ لوزو سرکاري ډیګري کالج الوزول شوی و چې وروستو بیا دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوسته شول او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د مامون اوسیدونکی دی او د څوارلسم جمعت زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو. زمونږ را هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته ګپوي سر جی موږ ته بخپله غا حفاظ اغه ایریا نه راځم دی خو بلا وړو موږ ته ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وشي کې بارډر باندې خلک وشي کې سټوډنټان دي دغه ټول سم مخ شي دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکو ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا دغه ستونزې هوارې شي.
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل والو چې کم دی اغم د منګه د برخ لوزو وړو سره ریز نګ راځي اغم غټه مصاله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي به کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بی ای سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخ لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وی ویل
چې کور خالی نو یا ولا تاسو پته د څوک ولا راځي نو کله ولا فوجي راشي کله ولا قاصدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسي پر ته په کار دی د خپل کال راشي خلکو ته ستونزه ده د کټکور او د ګبري او د ګاشي د خلک رواني انات کې تجوزي ترڅو مسلې ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
جی او ان شاء الله تصدیق شوی دی. نو دې وخت کې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیګري شروع کیږي که نه نو دا د ډیګري امتحان به هم دلته وشي نو انشاءالله بیا به ورځو.
او یاد دې وي چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه په نور پریواته اړخ آباد دی او د نږدې واړه او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. او په رستنی مې کې ساسل لپاره د تاریخ پاړه اونیز خبرونه هم لرو خو وخت شوه د 2:30 بجې ونی سجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرو لټی شو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هوادونو استنبول بهیر پینسم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله مشال ریډیو ته ویلي دي د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. پولیس وايي په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر زوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلی خو په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په هغه سیمه کې شوې ده. د بریزي مواري بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ای منلې ده. د خبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتي انتخاباتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویلي د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو جنسي د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روزې د میاشتې نه پس شروع کیږي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته اوغتل شي. د ولسی جرګې رئیس اکثر وکیلانو نن ویلي دي چې د امنیتي چارواکو د څرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه پریکړه وکړي. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د داهیا وا د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسله والی ډلې ته یې د رمادي د نیولو اجازه ورکړې ده. دا رپورټ چې نن په جوان ورځپاڼه کې خپور شوی لاغیروسته دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې چې د جګړې کولو توان نه لري.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم لجمن سره سم واره رسیدلې د ونی خبرونه د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور کې سخوانی د شهیدانو په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1913 د اپریل په درویشتمه د انګریز پوز د لاسا په ناتر څوډزو کې وجل شوی وو او د یوې چړنې لمخې دغه مړو شمیرا چباندې 200. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لاري اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیښه
اردن کو. دا خبرونه د تاریخ پاړه تاسو ته هم وړاندې کوو خو تکنیکی ستونز لوجه مګا ونکړ شو چې تاسو ته د نړیوالو ورسپارو او د غرنګې د کورنۍ ورسپارو مقاله وړاندې کړو. نو لومبه زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپارو په خپلو ادارو کې څرګستي ریاض رابع اکرم خان ته وښی.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وايي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړي شي. ادارې وايي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شند عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترکی ورسره تړل شوې ده او د اولسي نمائندو مطابق چې د دین د ملک یو حصہ هم محرومه پاتې نشي. ادارې خلک کلی کې چین وایي چې د راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناساز دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو دا سي اتفاقي رائے سر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړې شي او د دې فائدہ ملک حکام ته ورسی. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس په دا شرح 0% وی، مخکې 8% و. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیات کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، د سر د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې سیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره داده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کموالی راغلی دی. ادارې په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالی کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ثروتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیره کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغه د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضرورت پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې فوجي عدالتونه یو لوی سیاسي مسله ده او د دې دوام ستونزې جوړولې شي. بل پلو له دوبۍ خبریدونکو د نېشنل اپینین ورسپانه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک پاړه یو مقاله خبره کړې ده. د دوه مقالو غټه کې په دې رپورت کې دان ورسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوه پښتنو کې راګیر دی. لومبۍ پښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی وو په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په ادارې کې راغلی دی کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یو ویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نیشنل ورسپانه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپل کړې او د خپل پخوانی افغان هم منصب حمید کرزی برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لری کېدې نشي. او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود دا ښکاری چې افغان حکومت له پاکستانه خوشاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غنی فشار مخ په زیاتېدو دی او د غنی استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالکون کې په خبره کچه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسائی وشي. خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندانان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نوو ګواښونو سره مخامخ دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نام نه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره پترڅ کې د دې هیواد د پوز د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړی و. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شمې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنگیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنگیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریه په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخاوني سي.
تاسو ته مت تکل ریپورت اوریدو. اوس یو مقاله هم تاسو ته وړاندې کوو. د المان غږ رادیو په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکه راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر په افغانستان کې سختي نیوکه کیږي. عام افغانان دا سګنی چې د پاکستان فوج د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه ممکنه ده چې دوی د ترګری په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي؟ د مقالی غټي برخې له فرخنده صدرو.
د جرمنی ډاوچه وله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونو پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکو داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د خبرې له هغې سم د ستروستو مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا
ویلی وو چې له پاکستان او استبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدله کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پاوس ټریننګ مرکز کاکول ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ایس ای د طالبانو او نورو وسوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي.
دا پرخند چې تاسو ته د ډچویلې ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله او اوس اهم ور رسیدلې د اونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور قصه خوانۍ د شهیدانو پاکله معلومات درکوو. څوک چې د کال 1913 د اپریل په 28مه د انګریز پوځ د لاسا په ډزو کې وژل شوی وو او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شوو کسانو شمېره څه باندې 200 وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي. راځي چې په ګډه وښو.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی، نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار بازارونو ته لارې اوتی دي. کوم دغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 28 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کیږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بی ګناه خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړل شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته وټلې وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې ودی ترې ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه پی وي نه رېډو نه نور څه داسې د وخت تېری دپاره نور څه ذریعې وي، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 28 اپریل نورلسو دیرشم هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پار راوتیو چې ناترسا د زی پی اوشوي او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوی او ډیر خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1910 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډزې شروع شوی دي، تر 3 بجې ډزې شوی دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لاری راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه، خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی، بل د سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې، لکه یو څو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو څو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو یې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې دې سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوشت، دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې کله په 28 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبی ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی اربت کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ورلاندې چیخنې شو، په هغې کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کی شو وغی خلق تو وی چیرا بس دا معاملہ ختم او تاسو لاړ شئی پاگی کی حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرالو د تقریرو کو خلق ور پس چغه نارے جوړ کی چنا کو دے انگریز جنتو بس بیا ورته نور مشران او وی چ بس اجی سے پریدا جس لکه دا خلق کای ګورو چی سکی
دا دا ظلم او زبردستی پر دی عمل کی د جلوس زنی گډونوالو د فوز د گاڑی ته اور ورته کلو او یو الغاو تلغاو جوړ شو
اغه اډومبه ارمټ کار چو اغه ته دای اور ورته کو دی خلق ورته اور ورته کو چې رنگی دا چی زبردست کول شو چې یاره هندستان یې یاد ما چې کوم ریایا دا اغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چیو اغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ایته چې وې دې دغه کای اغه انکار شو بس اکدم دې اغه کوټ مارشل کو دې اغه دې پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا اغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چی راگلی و دائی دی اگا پتی اگا نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکی سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سرور کالو دا پارا دا هندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا تانگا که سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو دی ناکی تانے سر دی اونیسن بویتلو چار سا دی جیل تا آل تاکی چی خلق راجع وشو آل تاکی اوم دایا روچی را دا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آغی زینے فورن رسالپور تر روستو دی رسالپور نا گجرات تاو بیا دی رسالور کالا رکر اسین پریزنمنٹ کی کیا دی با مشکت ورطور کو جیل کی واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی دا پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانه بازار تا با دا شهیدانو بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار کار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخي پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا وار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دې پستا په دویمه دریمه ورځ دلته کې یو دیوچې مې وی دکان یو اشک نوم دی هغه رالو دلته کې را کوم دی چې دې ډېر شي وی کوم دی چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دا دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را داتې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر و سره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار ولا کو هغه دې دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسهانه بازار د ناول پیخي د پلټنه د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکلی شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ ویلي په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم اوسه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ہم دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے
اور اوریدون کو دا درویشتم اپریل نور لسوا دیرشم دغه ناوړه پیخه پیخور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسی مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې سلور سو کسان پکې مړ شوی وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړي. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوي نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرګو شو بستر کو باندې توره تیر شو ایستم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ خو دی امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.